دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنیرۍ ما په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوالو راپورونو تفسیر لرو. د تورخم د پولي پاړه باندې تازه معلومات درکو. د غشانتي د استادانو د احتجاج پاړه عمر سره راپورونه دي. خړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې لامرتی ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وژل شوی دی. نن له تاجکستان د افغانستان لارې تر پاکستان د انرژي پروژې د کار پرانیست کیږي او په عراق کې د پرنوي چاودنو د مړو شمیر درې نوي ته پورته شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې لامنتی ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وژل شوی دی. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده. په پیښه کې یو لستانه نور ټپي شوی هم دی. دا احتجاج د تحریک حسینیه لخوا کورم ته د ځینو شیعه مشرانو پر تګ د بندیز پر ضد روان و. د یاد تحریک مشر مولانا منیر حسین نن مشال ریډیو ته وویل
دوی منی ګولۍ وروالي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ ته روتلو شي. هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یوولس کسان زخمیان شول. سهیل شریف صاحب نه دا غوښتنه کوو او وزیر اعظم صدر نه او بیا کور کمانډر نه دا غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه ده وشي.
د کورمې پولیټیکل انظامي مشال رډي تویل چې دوی په دې اړه خبرې نشي کولای. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړلې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انظامي چارواکو نن مشال رډي ته وویل چې اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدی. دا لږ وروسته ده چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړې، تر هغه به دا لارې بند ساتي. افغان چارواکو په دې اړه سند ویلي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونه ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. دوی وایي وطن تطلونکي زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جماعتونو او مارکیټونو کې ډیر دي چې ناروغان هم پکښې دي. ټاکل شوی ده چې افغان او پاکستانی چارواکي نن یو ځل بیا په دې مسله سره وژغېږي. نن د تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانیست کیږي. په دې پرانیستونکي غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. د نوموړي مرستیال ویاند جاوید فیصل بیګا مشال رادیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته صادق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال $50,000 په کلنی ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو څه پوسټ دی.
دا کاسا زر پروژه د افغانستان له درويشتو ولسوالیو او شپږو مرکزی او ختیځو ولایتونو تیریږي. په دې پروژه کې به له قرغزستان او تاجکستان په 1400 میگاواټ بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته ورکول کیږي. پر دې پروژه 1.5 اربا ډالر لګښت راځي. نن له پېښوره د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران ورته ولاړ دي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوی و. د رای اچولو لړۍ نن سهار له 8 بجو پیل شوی او د مازیګر تر 5 بجو به دوام ولري. ګومان کېږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سره د اړیکو درلودلو په تور درې مېرمنې وژلې دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د پنجاب صوبې د فیصل آباد په بلوچنی سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا د مېرمنو وژونکي دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره کړې. د پولیسو ځایي مشر مشتاق احمد ڈی پی خبری اجانس ته ویلي چې دا وژنې د عزت په نامه سوي دي او دوی د وژونکو په لټه کې دي. په پاکستان کې د عزت په نامه وژنې زیاتې دي. تېر اونۍ هم پولیسو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې له هغه وروسته تر 12 زیات کسان ونیول چې ځایي مشرانو د یو ځوان نجلۍ د وژلو امر کړی و. پر هغه نجلۍ تور و چې له خپلې یو ملګرې سره یې په دې کې مرسته کړې وه چې له هلک سره وتښتي او واده ورسره وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې که څه هم په افغانستان او نایجیریا کې په لوړه کچه درغلۍ شتون لري، خو دې هیوادونو یې د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. ډیوډ کیمرون د چهارشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته په وینا کې ویل د افغانستان او نایجیریا مشران د داسې نظام پر وړاندې مبارزه کوي چې ډېرې درغلۍ پکښې دي. د افغانستان د ولسمشر ویان ظفر هاشمی د ډیوډ کیمرون د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دوی حکومت نه یوازې افغان ولس بلکې نړیوالې ټولنې ته هم ژمن دی چې د درغلیو په وړاندې به جدي مبارزه کوي. د شفافیت نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت په نړۍ کې د ډیرو درغلیو لرونکو هیوادونو په لیست کې پر دویم نمبر دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي په نړۍ کې هر کال له 1.5 تر 2 کرب ډالرو د رشوت په توګه ورکول کیږي. آی ایم ایف وایي د غلۍ پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کوي، پر تعلیم، صحت او نورو داسې خدمتونو د لږ خرڅ کولو سبب ګرځي کوم ته چې غریبان زیات اړتیا لري. دا څرګندونې د یادې ادارې مشر کریسټین لیګارډي د چهارشنبې په ورځ په یو پرانستي لیک کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په لندن کې د درغلیو مخنیوي لپاره یو سرمشریزه پیلېږي. او د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنې شوې چې اوس یې د مړو شمیر 93 ته رسېدلی. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوې ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د دې ذمواري منلې ده او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له رابع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/$10 اخستل کیږي او په 1.5 روپۍ/$40 خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ/$0.50، یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ/$0.50 او په 1.50 روپۍ/$0.50، یو درهم په 28 روپۍ/$0.75 او په 28 روپۍ/$0.50، یو ریال په 28 روپۍ/$0.80 اخستل کیږي او په 28 روپۍ/$0.80 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ/$0.50 او په 1.53 روپۍ/$0.50، په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پېښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورده تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاړچنار کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې څلور مظاهره چان وژل شوي دي.
دوی مونږ ګولۍ ورولې، موږ پر امن احتجاج شکل کې روټ سره وتلو شي. هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، 11 کسان زخمیان شول.
نن په درېمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده.
لاره بند ده او زرګاه گاډي ولاړ دي دې طرف ته، هغه طرف ته موږ ته پته نه لګي ځکه چې موږ شپه مو دلته وکړو.
او په قبایلی سیمو کې د استادانو د احتجاج لکبل په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي.
استادانو نور علي او موږ سار راغلو او چټي و. نن موږ دریم ورځ چې راځو چټي وړیر خپو.
د سیمه اونلاین هم راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمګړو به موضوع تا د کورمه په مرکز پاړچنار کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې سلور مظاهره چان وجل شوې دي او 19 نور کسان زخمیان دي. د سیمې مشرانو د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل د طارق اورګزینو.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله څلور تنه مړه او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړچینار کې د چهارشنبې په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړچینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیاګانو ځایي تنظیم تحریک حسینی لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیه پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمانځلو لپاره روان و حالات خراب دول عملا کرمتا پر اتک بندیز بولا گولو. ده تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لڈیو توائی دا یو ظلمو چه پردوی وشولو.
دوی منی گلے و روالی مو پر آمن احتجاج شکل کی روڑ تر روی تلوزی. اگر که تلور کسان پر شهادات ورستل ایول از کسان زخمیان شول.
ده پارچینار هیدکوارتر هسپتال مشر ڈاکٹر صابر حسین مشال لڈیو توائی دیر لز زخمیان دل تر اول شوی دی چه پا حقی کشپک تانالیوی زواق سر تعلق لری.
دوا دسی اوز آقوی اپریشان زوشو آقا ایڈمیت دی. نورا معمولی زخمیان ہو جیسے نہ ہوا لیو علاوہ کی اسپین تانا ہوئی آرام بلند ٹراما ہوا یور کی تک معمولی ہونے کی سپرفیشل لگی درے ہو
د تنظیم یو بل غړی او د لیزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو توای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره دوی پرې نه خودل.
په خپل آزاد ملک کې قربانۍ مې ورکړي دي. هغه نه علما کرام اهل سنت او شیعه حکومت یو شابان د حضرت امام حسین علیہ السلام په یوم پیدایش نه حکومت په پټک مستنی د قابل مزمت
ہے. پاړچینار کې د دغه پیښې پر خلاف د تحریک حسین لخوا د ویر اعلان شوی دی. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغه پیښه په سختو ټکو وغندله او مشال لډو لارې د اوغتل چې ولسی وګړو خلاف عملیات د کېدو د دغه پیښې پلټنه دی وشي.
امن فضا قیمه شوی دی. موږ غواړو چې شرارات جوړ شي، نه غواړو چې امن خراب شي. موږ خپل عوام ته د امن پیغام ورکوو. حکومت مو حکومت منو آرمی مو آرمی منو خدال تا چون که سکون زیادای وکلو اگه صرف پولتیکلی وکلو زهیل شریف سیم ناز آغا گختن کهو و وزیر ازام و صدر ناو بیا کور کماندن ناز آغا گختن کهو زموږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه دی وشي.
موږ په دې اړه د برا کور مې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان سره رابطه وکړه، نو هغه مشال لوډیو ته وویل چې د زیاتو مصروفیاتو له کبله تاسو سره خبرې نشم کولی او ټلیفون یې بند کړو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمه نورزو خیبر جن سیتا چارواکی وای چې په تورخم پولا د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنز د کڑکېچ لکبلا نن په درې مورز هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده، چې لکبلې د دغه سیمې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې له کبله نن په درېیمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کسټم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکی وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې، خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتی ځواکونو ټینګونه ودرولې دي او نفری هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي. خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړی شوه او د لوړګي نه تر تورخم پورې د مالونو نه ډک ګاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوې او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جمعتونو او مارکیټونو کې دېره شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبید الله هم شامل دی. او مشال ریډیو ته وایي
مشکلات سره مخ زه د شپې مې په سړک پر غاړه تیره کړې ده.
او د کابل اختر محمد وویل
دا ماشومانو دا زنانه ګرمې وویل یارې را باندې بندې کړې پیسې مو پېښور کې ختم کړې دلته دغسې کېناستو یارې کړي مرخصې او هغه مو پیسې دلته وخوړلې کری نه پوه شو چې اوس تکلی پورې یو چې موږ د لیاره خوشې کړې.
چارواکي وایي چې نن به یو ځل بیا په دې لانجه د پاکستان او افغان چارواکو تر منځه په تورخم کې خبرې اترې کېږي او هیله ده څه حل به یې راووځي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د تورخم دروازه احتجاجاً تړلې ده او چې تر څو ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړی شوې نو تر هغې به یې نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د فرهاد شینواري راپور تاسو ورته اوریدونکو سرزو کراچۍ ته کراچۍ کې د 12 مې کال 2001 ورځ د تورې ورځې په توګه یادول کیږي. په دغه ورځ د پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د خپل څوکۍ لري کړې شوی چیف جسټس افتخار چودري د هرکلي لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او د مدني ټولنې غړي هوایي ډګر ته روان وو چې په لارو کې ور باندې وسلوالو ډزې کړې وې. پدې پېښه کې 500 کسان مړه شوي وو. ګڼ شمېر جوبلو چې اوس هم د انصاف په انتظار دي. په دغه اړه محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونۍ اوسېدونکي کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوی او د بدن یوه لویه برخه یې بیکاره شوې ده. دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي. یوه دا چې لا د هغې پیښې ملزمان هم نه دي په ګوته کړی شوي او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه ښکاري. زما سره بدن شته که نشته نه پوهېږم. پکې څو روزاره بس زمونږ والد صاحب دا شپږم میاشت مړ دی. دا کالونی کې ما سبزی مبزی خرڅه کړله. خلک ما پیژني څوک یو راشن نه وړي څوک چینی را وړي هغه حساب سره ټوکا پوکا څوک مالا مدد راکوي هغه دا تنظیم د پالټو خلک نه دي.
په دې پیښه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی څوک چې هم د لانډی اوسېدونکی دی او سره د څلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو خو یوازې دې پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ډزې لګېدلې او 9 کاله تېرېدو وروسته یې هم له علاج روان دی.
داسې معلومېدله چېرته د انډیا پوځونو مورچې لګولې دي هغې په موږ حمله ور سمجھ کې څنګه راتله چې یاره موږ چېرته وځو. دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بالاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخره کې 100-150 کسان پاتې شو او موږ جو بس په ګیره کې رالو. زه دې ګاډي کې دننه وښتم بیا دې رالو زه دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم. زه چې څنګه دې غزار کړم زوم دغه شانتي ولګېدم خو باقي مختلف زینو باندې ګولې وښتلې شپږ ډزه په ماشي ولخه.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسي او ججان د خپل څوکې نل دې کول پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 شو وکیلان هم وجلې شوي وو. خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسف زیوای چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حواله سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیو زوم مام زم لګېدل پاغه کې با ګولو باندې خو نن تاریخ پورې هغه فایل اکا سي پروت دی. هغه وخت کې موږ د چودري افتخار چې هغه چیف جسټس پاکستانو یو اداري دغه هغه د پاره موږ راوستي هغه د پکارو هغه د پکارو چې هغه سو موټر غشته وو کې هغه پارټي وا چې کله هغه واپس راغی هغه موږ ریسټور کو نو هغه د پکارو زبدا برملا ویمه چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلانو کوم داغه سوق پاغه کې انوالډ وو هغه ته سزا یې واقع کړه.
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هر کلی لپاره جلوس د هوایی ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 500 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د 100 نه زیات ژوبل شوي هم وو. خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسېدونکي وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلیمان کې مخالف ډلې د پاکستان د وزیر اعظم نه په لندن کې د جایداد ټیکسونو ورکولو او د اساسو په اړه اووه سوالونه پوښتلي دي. بلخو حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي دي او ویلي دي چې دا د حقایقو خرابولو یوه هڅه ده. په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان نور معلومات راکوي.
سینیٹر اعتزاز احسان د وزیر اعظم نه اوه سوالونه کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اوه سوالونه تیار کړی شوي دي، نو هغې کې دا ویلی شوي دي چې وزیر اعظم د کال 1975 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي. بل دا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی د هغې تفصیلات او په دې جایداد ورکړی شوی د ټیکس ادایې تفصیلات د پارلمان ته وویلی شي. د اوه سوالونو کې دا هم ویلی شوي چې انډسټریل یونټ، اتفاق او چودھری شوګر ملز کې د هغه د بچو برخه څومره ده، تر اوسه دوی څومره ټیکس ادا کړی دی. دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخیستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده. د دې نه علاوه وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوي چې د هغه د بچو په نوم په بهر ملکونو کې کومې کمپنیانې دي، نو د هغې او د اکاونټونو شمیره څومره ده، دا دې هم وښودل شي او د دې جایداد د اخیستو ذرایع څه وي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي شاه محمود قریشي دې لړ کې وینا وه چې وزیر اعظم د سوالونو جواب ورکړي، خو اپوزیشن به د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصلې نه وروسته کېږي نه. بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اوه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د لچکارۍ وفاقي وزیر، د اوبو د بجلی وفاقي وزیر او د قومي اسمبلۍ غړو دانیال عزیز او طلال چودھری مطبوعاتو سره په خبرو کې تېره ورځ ویلي چې اپوزیشن د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چا نه وکړی شي. د دې په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله اوه سوالونه کوي، د ذکر د حکومت هم اوه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دا دي. یو سوال دا چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم ځای دی، دا هم پوښتنه شوې چې یوازې کال 1975 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دي چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې، او دا سوال هم شوی چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. نن د تاجکستان، کرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنز د کاسا زر پروژې پرانست کیږي. دا چې کاسا زر پروژا صدا او د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي د ګل ایاس پر راپورټ کې.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وایي که له تاجکستانه د افغانستان له لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملي شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هواري کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازدیګر مشال اړي ته ویل تر 2013 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1220 کیلومتر اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښوره ورسي نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي. د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي، نو دا به پخپله د قومي ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
مطلب پاکستان تھا منگلی گریڈ ہو رہی پاکستان کی والدم بجلی سے راشی پاکستان تک پاکستان کی گی نو داؤ سر کراچی پورا سسٹم روان دے بجلی راجی اور جتنا مطلب جمی کے الطن تو بجلی راجی اوڑ کی جنتا جنریشن اسٹارٹ لینگ میں بجلی کو بڑھ جی سوچے بجلی پہ اور گیٹ تراشی آٹومیٹکلی آپ پاکستان ترا لو تھا بجلی تک کم لائٹ کی ضرورت ہے کراچی پورا بجلی تک بندہ سم تب سپورٹ میں لاؤ چی
حل تو پیسکو تکنیکی سانگ مشر انجینئر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر مټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دي.
مثال داسې واله چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی، واړو واړو پایپونو ته تللی دي او کوم ځای کې چې تا ته ضرورت وي نو هغه ته نه ته پایپ نو واغېشتې شي دي.
د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي د کاسا زر پروژې په عملي کېدو سره به د برېښنا لوډشیډنګ کم شي، خو انجینیر امجد وایي یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخیستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډشیډنګ په بشپړه توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دیوای
دا زر میگا واټر یا 2000 میگا واټر خبره تل چې کومه ده، دا خو پاکستان د قسمتې ده چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه اکسټرنل لابي زمو او انټرنل لابي زمو دا هغه د پاره کار کولو په دې وجه باندې دا د پاره امپورټنت شری کني چې اوس زمونږ چې دا وبدا کم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی، به زمږه پلان کتو نو مونږ اوس تقریبا
هلتا دا پیسکو چارواکی دا پختنه تر وخ مخ کی بولی چه دا کاسا زر پروژه برخنا با پا پاکستان کی دا کورونیو او کاروبارون لپارا دا بجلی پر بایو سا اغیز بولاری دوی وای هاگ وقت با دا پاکستان بجلی انتظام قامی اداره نپرا نرخون تاکی
د ګلیاز پراپور کې مورید چې د کاسا پروژې پرانستا نن کیږي دا چې دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړه هم شي او کنه په دغه موضوع باندې زموږ همکار ګلیاز د آزادی اروپا ریډیو د تاجکې څانګې له مشر ساجده جعفر سره خبرې کړې دي. دا خبرې
Tajikistan and Kyrgyzstan are two countries in Central Asia, that owe a huge resource of water.
Tajikistan and Kyrgyzstan dwana da ubu loy sarchini lari. Dwana he waduna yaw shandi. Dwi tel na lari aw na hum gas khu ubu lari. Bazino waqtuno ke da siyasi masala hum joda shi zaka che da he waduna da Manzani Asia pasinduno pratadi. Da Manzani Asia nor he waduna laka Uzbekistan aw Kazakhstan la hago he waduno ubu akhri. No zaka bazino waqtuno ke da Tajikistan la paragrana shi چې پر اوبو لوی سټیشن جوړ کړی خو کاسا زر پروژه حقیقي ښکاري او دغه هیوادونه له هغو پروژو څخه ډډه کوي چې د سیاست ښکار شوي دي.
کاسا 1000 لوکس مور ریالیستیک.
ساجد جعفر صاحبی نړیوال بانک د دې پروژې د عمل کولو لپاره مالی مرسته برابروي او وایي د افغانستان او پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د پروژې امنیت لپاره به هر ډول اقدامات کوي. تاسو څنګه ګڼئ چې په دوشنبه کې د روانو غونډو پر وخت به پر کابل او په اسلام آباد د دې پروژې امنیت ساتلو ټینګار شوی وي او څه لار به جوړ کړل شوی وي او کنه؟
I think for Pakistan, which suffers because of lack of electricity in many areas, it is also a good opportunity.
زما په خیال پاکستان د بجلی د کمی له وجې ډېر ځپل شوی نو دا د هغه هیواد لپاره ښه موقع ده. دا د هغوی په ګټه ده چې د بجلی رسولو نظام خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. پاکستان له ډېرې اوږدې مودې راهیسې له منځني ایشیا په بجلی اخیستو کې دلچسپي ښودلې. پاکستان شل کال وړاندې له تاجکستان سره د توانایي یوه معاهده لاسلیک کړې وه. زه په دې باور یم چې پاکستان او افغانستان حکومتونه په دې کې ډېره لیوالتیا لري. که چېرې تاجکستان په دې وتوانېدو چې په زیات شمېر کې برېښنا جوړه کړي نو دا به د خپل هیواد سره سره ګاونډیانو ته هم د بجلی ورکولو ښه موقع په لاس ورکړي. دا د پاکستان لپاره یوه غوره موقع ده چې اقتصاد ته وده
ورکړي.
د ګلیاز سرم د تاجک څانګې د مشري خبرې اورېدې. اوریدونکو اوس ورځو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې پولیس چارواکي وایي منګور ښار کې یو 15 کلن تن نیولې دی چې ماشومان یې تختول او بیا یې پرې جنسي تیری کوو. په دغه اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د منګورې پولیس تانې مشر ایس ایچ او اختروب وایي چې دوی ته یو ورک شوی ماشوم په لاس ورغلی و چې د هغه پلار پولیس ته رپورټ ورکړو چې زوی تختونکي څخه راخلاص شوی دی. وروسته دوی پلټنې وکړې او اورنګزیب نوتنې د یو بل ماشوم سره د کور نه په داسې حال کې ونیولو چې په غیر اخلاقي عمل کې ککړو. پولیس د نیولې شوي تن په اړه وایي
د ده دا کار دی چې دا ماشومان بوستل او د هغوی سره دا بدپیلي کول. هغه خپل هغه کوم هغه شیطاني خواهشات چې دي هغه په دې باندې دی پوره کوي. یو کمرې کې دی دننه موجود و نو چې موږ دننه لاړو نو ده سره په کټ کې یو ماشوم بل موجود و نو چې د هغه نه موږ تپوس وکړو موږ ستا نوم څه دی نو هغه نوم بل څه خو او بیا موږ یې د چا پلار دی څوک دی نو دی سړي ته هم دی سړي دی خپل پلار وي چې دا زما پلار دی اورنګزیب. خو الان کې چې موږ بیا معلومات وکړل نو دا هغه دا ماشوم زموږ سره دلته دوه کالو نه د انکوایري چلیږي چې دا میسنګ دی دلته.
اورنګزیب په اړه مشال ریډیو ته داسې ویډیو او عکسونه ترلاسه شوي دي چې په کې دغه تن سه 1300 پورې د 1300 کالو نه تر 1400 کالو پورې ماشومانو سره جنسي تیری کوي. دا عکسونه کې ماشومانو ته موبایل د لوبو شیان او لوی رقم ورکول هم خوده شوي دي او ویډیو کې ملزم ماشومانو ته دړکی هم ورکوي. په دا اړه ډاکټر عدنان قیوم چې د مردان روغتون کې څوکۍ کوي او دې ترڅنګ په داسې موضوعاتو لیک هم کوي هغوی وایي
کم ماشومان د جنسي طور باندې استعمال کړي هغوی عمر داسې چې هغوی ته موږ نابالغ وایو میډیکلي هغه نابالغ ایمچوري هغوی ډېر په اسانه باندې دا یا دماغ دا یا مایند ډایورټ کیږي شي او دا خلک ډېر خطرناک ثابتې دي شي ځکه چې کودي سبا لوی شي او دی بیا نور خلکو لپاره نقصان دا کول شي ځکه چې په دماغ کې یو شی پروت دی. نو دې خلکو بیا نفسیاتي علاج ډېر ضروري دی دین علاوه مور خپل لپاره کار دی خپل ماشومان مې نظر ساتي آیا د انټرنیټ غلط استعمال نه کی د موبایل غلط استعمال نه کی
د سواد پولیس تر مخه د ملزم اورنګزیب لپاره مرسته کوونکې دوه نور تنان هم نیول شوې دي او عدالت نه د کیس پلټون لپاره وخت اغستو ارزي ورکړې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ زندہ شبیردی مکمل ختم
افغانان سو بھاری بے شک چھو
زندہ دیر سخت را بھاری تیرا یہ ہر چکے
یہ سو مکال مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي. مهم خبرونه باورو، د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو. خبرونه بوریوال کاکړ تاسو ته وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړل شوې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدی. دا لږ وروسته ده چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه را پورته شوه. نن د تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانسته کیږي. په دې پرانستونکي غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمین دوشنبې ته د ګډون لپاره تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. په دې پروژه کې به له قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه بجلی افغانستان او پاکستان ته ورکول کیږي. نن له پېښور د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول شپاړس امیدواران په دې ټاکنو کې برخه اخلي. دغه چوکۍ د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلې ایم پی ارباب اکرم اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوې وه. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان وژلي دي. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوې ده. تر ټولو خونړۍ چاودنه د شیار په شیمیشت سیمې سر کې په یو سرخلاصي بازار کې شوې ده چې درې شپېته کسان یې وژلي دي. داعش یې ذمهواري منلې ده او تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي نظام د نصب اعلان وکړي. دا پر دې سربیره ده چې روس په دې اړه امریکا ته له وړاندې خبرداری ورکړی و.
مهم خبرونه مو ورده. اوس ځان خبرو چې پاکستانی مطبوعاتو سری کړي دي له احمد الله اورو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق له پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یوه غونډه شوې وه چې په کې د کرپشن د خاتمې او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسنادو تراتلو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوي دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوي دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټي او آرز لانجه روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره دې د ټي او آرز معامله حل کړي او پلټنې دې مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکي کلیدا اور اسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولې دي. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق له د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې لوجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختم کړي شي. اور اسپانه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوې او دا چا چا وړي دي. جنگ ورسپانه خپل اداریه دو علی حیدر ګیلانی پر خوشی کې دو لیکلی دا ورسپانه لیکي چې علی حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړی په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورسپانه لیکي چې د علی حیدر ګیلانی د راخوشي کېدو وروسته د یو شمیر نورو تښتولې شوي خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوی دی او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې پر یو غریبه جنۍ د جنسي تیرې پیښې او هم له برطانیې خبرېدونکي وې. بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د برطانیې د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کړي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د سین صوبې په یو کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جنۍ جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقوقو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یو ځایي روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه. خو پولیسو پر ځای د دې چې څه اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکړي نو هیڅ به ورته ونه ویل شي. له هغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه یې د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي. خو بیا هم له دوو ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقونو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي یې نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوي چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقونو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکې کري. د بشري حقونو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کیدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربیره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي. افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستانه وروسته دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فرایډي ټایمز مجلې لیکلي دي په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه سیاست روان دی. اپوزیشن ګوندونه هڅه کوي چې له دې معاملې سیاسي ګټه پورته کړي. بلخوا پوځ په دې هر څه کې خاموشي اختیار کړې ده. د مقالې نورې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجلې د لیکوال نجم سیټي د پاناما اسنادو له محدود اثر ټکي لاندې مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي له تیرو دوو اونو راهیسې د پاناما پټو اسنادو خبرونه په دوو وجوهاتو په سرټکو کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه یوه موقع د لاسه نه ورکوي چې په وزیر اعظم یا محمد نواز شریف فشار لا نور زیات کړي. بل اړخ ته حکومت غواړي چې دا معامله د ځنډ ښکار کړي او له دې د خلکو پام بل پلو ته واړوي. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو په دې معامله د یووالي لپاره ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې له دې ګټه پورته کړي. خو په دې کې ناکام ښکاري. د لیکوال په خبره هر یو اپوزیشن ګوند خپل ګټې لري، نو هغه شان له دې معاملې د ګټې پورته کولو کوشش کوي، نو ځکه ټول په یو دریز نه دي. تحریک انصاف ګوند په هر شان حکومت را نسکورول غواړي، خو پیپلز ګوند او متحد قومي مومنټ حکومت ته شرطونه ایښودي دي. بلخوا جمعیت علما اسلام او نور واړه ملت پاله ګوندونه له مسلم لیگ نواز ګوند څخه تمې لري. نجم سیټي وایي چې حکومت په دواړو مقامت او خویدو په حال کې دی. په یو وخت کې حکومت د اپوزیشن مخې نیولو لپاره مزاحمت کړی، خو بیا یې نرمي ښودلې ده. مخالف ګوندونو د پانام اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوله، نو حکومت د یو ریټایرډ جج وړاندیز وکړو. خو کله چې اپوزیشن ګوندونو په دې اعتراض وکړو، نو حکومت د سپریم کورټ د جج تجویز وړاندې کړو. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو د پلټنو په ضابطه کار نیوکې وکړې، نو حکومت له دوی سره په خبرو سلا شول. خو چې کله عمران خان په پنجاب او نورو صوبو کې د احتجاجي مظاهرو دړکه ورکړه، نو وزیر اعظم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره جلسې وکړې. لیکوال نجم سیټي وایي چې د اپوزیشن ګوندونو شمیر دومره نه دی چې په پارلیمان کې د وزیر اعظم خلاف اقدام اوچت کړي. لیکوال په ځانګړې توګه د تحریک انصاف ګوند دوه مخیزه او غیر فیصله کن کردار په اړه لیکلي دي. چې عمران خان په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه خلکو سره د قانون مطابق چلند وشي چې له هېواده بهر له ټیکس نه بچ کېدو لپاره کمپنۍ لري. خو د یاد ګوند دوه مخکښ مشران جهانګیر ترین او علیم خان هم له هېواده بهر کمپنۍ او اساسي لري. لیکوال نجم سیټي د مقالې په پای کې لیکي چې دریم امپایر یعنی فوج په دې معامله کې ځان نه ښکېلوي، ځکه چې امنیتي ادارې کورنۍ او بهرني چیلنجونو سره مخ دي. د فوج مشر په څرګنده ډول په سیاست کې د ورګډېدو څخه انکار کړی دی. کچر حکومت په دې معامله په قلاره آرامه او راغوند وي، نو دا بحران به ختم شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تیر ورځ اسلام آباد کې شوې د پلاننګ کمیشن په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غړو ګډون کړی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت په وینا غونډه کې ورسره مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د برابرې برخې ورکولو ژمنه کړې ده. خو د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د غورزنګ کوریډور فرنټ مشر سید عالم مسعود وایي چې مرکزی حکومت په چل ول صوبایي حکومت تر باسل غواړي. تفصیل زلان یوسف زیرک.
غونډه کې ګډون لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال ورته یو ځل بیا د مغربي لارې جوړولو او هغې سره د تړلې اسانتیاو ورکولو ژمنه کړې ده.
موږ فیډرل ګورنمنټ سره دا خبرو کړه چې رقم موږ سره کمیټمنټ شوی دي سړک مطابق یا د انډسټریل سټیټس مطابق موږ چې هغه کمیټمنټ هغه کمیټمنټ دی چې اوی چې کوو به خو بیا هغې کې بجټ کې پیسې نه اېږدي یا چې پیسې اېږدي هغه یوټیلایز کوي نه. نو د دې لپاره موږ تللي موږ چې کم از کم روان بجټ کې دا غي ټول لپاره پیسې کې خودي شي او پاغي باندې پریکټیکلی کار شروع شي. اغي ریسپانس دا چې موږ درسه کم کمټمنټ کړی دي موږ به پوره کوو او موږ به تا بجټ کې پیسې میګو.
چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د کوریډور فرنٹ په نوم د غورزنګ مشر او د صوبایي سی پیک کمیټې غړي سید عالم محسود وایي چې د مرکزی حکومت په ژمنو یقین نه لري، ځکه چې اوس په مغربي لار کې هم خیبر پختونخوا ته ورکوونکي برخه د نشټ برابر ده.
دا به حق لار پینډې چې کوم ده د هغې نه فتح جنگ بیا پینډي کې بیا تراب بیا سکندر آباد بیا مساخل میاولی د پاره بزی دا به مخکې به تیریږي دریا خان ډیره الایار ناگ پنجګور گوادر ته دا مرکزی روټ دی. د دې مساخل میاولی نه به یو سړک مونږ ته د چشمه بیراج په لاره باندې یارک ترا کی بس.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړل، نو پښتون ولس به د پرمختیا له دې منصوبې محرومه پاتې شي.
د دې په دې وعده باندې چې دې مال راکړي نو په دې خو موږ 15 میاشتې تیر کړل کنه چې کمې لیکلي راکړي وو چې کم یې د ټول ملک په مخ کې ویلي یو ټکی عملي نشو دی به اوس بیا په دې باندې یقین ساتي. موږ صفا ویل غواړو چې سیکشن 4 چې کوم د تاکوډ د حویلې په منځ کې سړک ته کچرته دا دوی اجازت ورکو په دې دوکو باندې بیا به د پښتون کم مخه احسن اقبال نواز شریف ته بنی بیا به صوبایي حکومت طرف ته.
خو بیا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر سوسواری دغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای پنجاب ته وړل غواړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش کیلو هرسا او لنډو سپو 2013 14500 ولزرا اتسوا اتیا او پینزل لزرا وسوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورز بنو کې وی جلسې ته د وینا په وخت یو ځل بیا په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی نیوکه کړې ده. دغه مهال د خیبر پښتونخوا وزیر الله د بنو لپاره ځینې پرمختیایي منصوبې هم اعلان کړې، خو بې کورشوي خلک وایي څوک هم د دې د ستونزو د هوارولو خبره نه کوي. عمر دراز وزیر په دغه اړه راپور راکړي.
تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمین عمران خان د بنو دوره وکړه او بنو سپورٹس کمپلیکس کے لویا جلسہ وکڑا چه زرگونا خلق را جمع شوی ول. نوموړی سره دغه جلسہ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نور د ګوند مشران هم موجود ول. تحریک انصاف چیرمین عمران خان او وزیر اعلی خپل وینا وکړه. په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل رحمان او اکرم خان دورانی باندې نیوکه وکړه او وی وایل 2013 کال ټول ټاکنو کې با انصاف په ملک کې بریا ترلاسه کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه مهال بنو کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی روغتون، د ټول بنو یو کم 50 یونین کونسلو لپاره د ګیس اعلان، زیلی او تحصیل نظیمانو لپاره 40 کروڑ نقد روپے او ځنه سړکونو اعلان وکړ. خو د شمالی وزیرستان قریبا 10 لکه کډوال چې زیاتره په بنو کې میشته دي د دوی سره ذکر ونه شو. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ او شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد غړی ملک غلام مشال تا وویل شمالی وزیرستان کډوالو مشران چې عمران خان جلسه ته راغلی ول وای دوی پتمو چې صوبایي حکومت د دوی لپاره د میاشتې په سر 6000 روپے کم اعلان کړي هغه به جاری کړي. خو دوی یو ځل بیا د پامه وغورځول شول. یاد دیوی چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په سر کې کډوالو هر کورنۍ په سر 6000 روپے ورکولو اعلان کړی و. چې د کډوالو په وینا تروسه هم دوی ته یوازې د 2 میاشتې کیستونه میلاو شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د قبایلی سیمو استادان له دریو هفتو راهیسې په احتجاج دي چې له کبله یې په دغه سیمو کې سکولونه تړلي پراته دي. سکولونو ته ماشومان راځي، ولې د استادانو د نشتوالي له کبله واپس کورونو ته ستانه شي او خپلې زده کړې ونه کړي. په دغه اړه باندې شانواز طارق زی نور تفصیل راکړي.
د سرکاري سکولونو د بندښت له وجې زده کوونکي ماشومان په شاړو کې لوبې کوي او مشران خفه دي چې که د استادانو کومه مطالبه وي نو احتجاج دې وکړي، خو د هغوی ماشومان دي د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نه استعمالوي. په شهید بانډه کوزه محمد کې سرکاري پرایمري سکول چې جنډا یا بیرغ پرې لګېدلې و، ولې سکول ته جرندې لګېدلې وې. د دغه سکول یو دوه ماشومان خو سکول ته راغلي وو، ولې استادان نه وو او دغه ماشومانو د سکول دننه لوبې کولې.
استادان نور علی او موږ سار راغلو او چټي و، نن موږ دریم ورځ چې راځو چټي وړي خپو.
تاسو نه
مرحالې
دا سکول ته ولنه سره
نن دا استادان چټي بوکر تال کړي دي هر ورځ دا و و تا ورځ و شي چې لا شو لکین واکینو بس تا تا ته بګی راځو سبق نه نه یو بس ډیر خپو.
د یادې سیمې یو مشر وای چې هغه حکومت له د سکول لپاره ځمکه وړیا ورکړي او دغه خواهش وو چې ګنې ماشومان سبقونه ووای، خو د استادانو د نه راتګ له وجې دغه خواهش امکان دی پوره نشي.
حیات پرس
او د استادانو څخه پتن لګی ټلیفون کوي چې سکول بند دی واړه چټی کوي نو په دې باندې موږ ډیر به تل موږ ته د کلی خلک راغونډیږي چې دا څه وجه ده د سکول بند نور سکول نه چلیږي د سکول بند دی نو اوس موږ اوس څه جواب نشته چې موږ غوی له ورکړو خو واړه ډیر به تابې په دې باندې زم نه دی غونډو کې ناسي تاویګ را تاویګ چې سکول نه ټول چالو دي دا څنګه بند دی
یو ځوان چې دا سات په څوار لسم جمعات کې زکړې کوي وای چې هغه تر پنځم جمعات پورې زکړې د محمد په دغه سکول کې کړې دي
زمانو اماس خان دے پل جانی چې کم دکان ته زما یا کالج ته زما نو دوی پابندای سه سکول ته ولېګم خو واپس راشم بس دوی کور کې زنانه مونږ ته وای چې ماشومان خو به اته بجې نه خبرې راغلی هلکه ماشومان ولی بس وای مونږ خو استادان ناراضي او وای چې درنه د پاکستان آباد کې څوک اعلان کې اسلام آباد کې نه دی او کلی کې دی هم نو یاره دغه اوریدل چې نن سبا بس درنه دا یو ټیچر هم سکول ته نزی
یاد دی چې د شلو ورځو زیات وړاندې په ګرد قبایلی سیمه کې د استادانو احتجاجونه شروع دي چې لوجه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا لګیدلې تعلیمي ایمرجنسی هم متاثره شوې ده شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلي جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل
د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګې د صوبې په سرکاري سکولونو کې د سکول مینجمنت انفارمیشن سیستم یعنی د ماشومانو د مور پلار سره د دوی د بچو د سکول ټول معلومات شریکولو نظام پیل کړی دی چې هر یو مور پلار په دغه نظام کې د دغه نظام د لارې په سکول کې د خپلو بچو د هلو زلو او زده کړو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر جان نورو
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم صوبای وزیر عطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا موبایل نظام په وړمبي پړاو کې د صوبې په څلور سوه سکولونو کې عملي کول شي او د دې لپاره دغه سکولونو کې نوې د آی ټی عمله اخیستل هم شروع کړی دي نوموړی وایي چې د دې نظام لاندې مور پلار کولی شي چې د سکول دننه څومره هم د دوی بچي ته سهولتونه د استادانو د ماشومانو حاضري د دوی د کلاسونو جدول یا ټایم ټیبل نتیجې او نور د سکول مطابق معلومات په خپل موبایل یا کور کې ناس په کمپیوټر کتلی شي
د ټول سټوډنټس ریکارډ د ټول ټیچرز ریکارډ داغي اٹینڈنس داغي ریزلٹس پیرنٹس سره رابطہ کی دی شی داغي ټول موبایل نمبر دی پکې داغي نمونه دی شناختی کارت دی نو چې کوم سکول د طرفه کاغي پیرنٹس ته اطلاع کول غواړي اغي ته یو میسج کوي نو ټول پیرنٹس ته داغي اطلاع زی والدین ته دغه یو ایکسس باغی ته حاصلی چې کاغي د خپل بچو ټایم ټیبل قتل غواړي ریزلٹ قتل غواړي اٹینڈنس قتل غواړي نو هغه ټول باغی ته مهیای دغه شانت د ټیچر څخه کم اٹینڈنس دی دا بزی دغه ته پروینشل هډ کوارټر ته او پاغي کې په دې باندې کم اس کم یو چیک کوي چې سوک راضی سوک ناراضی
دا پیخور لیډی گریف سکول چې پکې نن دغه نظام پرانسته اوښوه یو استاد زهره ممتاز وایي چې دا د استادانو او د زده کوونکو د کارکردګۍ غوره کول لپاره یو جدید او ګټور نظام دی
ډیر زیات زبردست سیستم دی دې نظام ماشومان ته ډیر زیات فائدہ کیږي مونږ ته دې سیستم باندې ډیر زیات فائدہ ده دې کې مین دغه دا چې مونږ کم پیرنټس ته سن بنو خبر ا ماشومان له واکسن غو رزلټ ورکو یا مونږ غي ته ټرډس وغیرہ چې کوم دغه ورکو پیرنټس ته لګول د پاره هغه غي غیب کو اوس د دې پترو باندې پبلک پیج باندې دی پیرنټس چې کوم نه خپل ترو ان آی سی خپل ماشوم ډیټا کتی شي هغه ټایم ټیبل کتی شي دا غي اٹینډنس کتی شي
دا تعلیم صوبای وزیر زیاته کړه چې دا نظام چې پړون بزل په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي اول به په هر سیکنډري سکولونو کې بیا په هاي او دا غي ورستو مډل او په پرایمری سکولونو کې عملي کول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پښتون ریوالې مرکې لسو کالو پوره کېدو په مناسبت تیر ماسپښتن په پیښور کې یو ادبي غونډه وشوه دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په لسګونو شاعرانو ادیبانو او پوهانو ګډون وکړو په دې مقدمه نه کتابونو یو شپږ میاشتنې مجلې مخکتنه هم وشوه زلاندي سبزي هم دې غونډې لورغړې او مونږ له راپور راکړي
د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی جنرل سیکرټری صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د نهو کتابونو مخکتنه وشوه چې پکې درې د پی ایچ ډی او دوه د ایم فیل تحقیقاتي مقالې هم شامل دي. نوموړی وایي چې داسې ډول څېړنیز کتابونه د پښتو او د پښتنو د پرمختیا لپاره مهم ګام دی.
دی کې چې دی درې کتاب چې دی درې سلور هغه د پی ایچ ډی او د ایم پیل تحقیقي مقالې دي چې یو کتاب پر باچا خان پر نصر باندې دی، بل د پښتون رسالې د پښتو ادب په ترقۍ کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ډی مقاله ده، او یو پر میرزا باچا هغه د ایم پیل مقاله ده، یو پر رحمت شاه ساحل باندې هغه هم د ایم پیل مقاله ده، د کابل یو جلی کړی ده، او څنور کتابونه دي د څېړنې دي او ریسرچ کتابونه دي.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو لیک کې نثر او تحقیق ډیره وده موندې ده، او اوس د پښتو ادب له ډیرو بندیزونو هم آزاد شوی دی.
موږ به چې باچا خان کتاب چیرته پیدا کړو، که په کومې ژبې کې هم وو، که انګلیسي کې وو، که پښتو کې، موږ ویل دا خو ډېر لوی هغه دی. اجمل صاحب کتاب بدن شوی پیدا کول، بل شی بدن شوی پیدا کول، اوس رښتیا خبره دا دی چې تاسو د هغه په وجه باندې، د میډیا په وجه باندې او د نورو ډیموکراسي خو نشم ورته ویلی، خو دا د خلکو د خپلو د جدوجهد په وجه باندې داسې زونه اوس هغه نه بندیشونو نه راوتې دي.
غونډې ته له افغانستان نه راغلی میلما استاد سمیم وایي چې د درې پی ایچ ډی تحقیقاتي مقالو د کتابونو په یو ځای مخکتنه د دې خبرې ثبوت دی چې پښتون قام امن خوښي او د علم سره مینه لرونکی دی.
یو دوه درې اونۍ وړاندې دپاره د یو سلو دوو کتابونو د مخکتنې موږ شاهدانو په افغانستان کې دننه او دلته هم همدغسې، نو ماته خو داسې ښکاري چې که دنیا موږ پرېږدي او دا یوه ګیله ترې کوو، او دغه نننۍ غونډه کې موږ همدا وویل چې درې ډاکټرۍ درې پی ایچ ډی دا بیخي د پښتنو د دښمنانو لپاره یو غاحمت ځواب دی، او هغوی دې لږ د ضمیر سترګې وغوړي او ودې وایي چې رښتیا هم دا قوم دومره بدنام نه دی لکه موږ چې ورپسې راخیستې ده.
د پښتو نړیوالې مرکې دې غونډې ته د افغانستان ګڼ شمېر ادیبان او پوهان رابلل شوي وو، خو په تورخم ګیټ باندې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ودانۍ د کار په اختلاف د ګیټ د تړلو له وجې د یو څو پرته زیاترو په غونډه کې ګډون ونه کړی شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دی راپور مورد اوردن کو مند سر زمون د سحر خبرونه وخ پای ترسی د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. روان خبرونه کې به زمون نور ملګری راځي، د لړۍ به تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونه خپل کوربه شاین بندر اجازه ورکې. هر څه ته چې خا د بات او بریالي اوسه.